السلام علیکم ستړي مشهزه سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم نن یک شنبه ده کاپ څلورمه د فبروري 28مه پیل په مهم خبرونو کوو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف ویلی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د اقتصادي پراختیا او نورو اړوند مسایلو په اړه خبري کړې دي. ښاغلی سعیدوف شنبه ماښام په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان خپور کړی. هغه دا ټلیفوني اړیکې راغنده بللي. سعیدوف ټینګار کړی چې د متقی د ښو اړیکو په جوړولو او همدارس د دایمي ثبات پراختیا او دوه اړخیزې ښیرازۍ لپاره د سیمه ییز اتصال د پراختیا په اړه ژمنې کړي. ازبکستان لا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو څو واره لوړ پوړي پلاوي افغانستان ته لیږلي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکو تایید کړی چې د دوی ځواکونو په تورخم کې 515 میلا بیلابیل وسلې او مهمات نیولې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال غلام رحمان حیدری رسنیو ته ویلي چې دغه وسلې او مهمات له پاکستانه افغانستان ته راستنو شو افغان کډوالو په یو موټر کې نیول شوي. د دغو وسلو د رالېږدولو په تور د طالبانو حکومت یو افغان او یو پاکستانی وګړی نیولې دي. په خواله رسنیو کې هم د یادو وسلو د نیول کېدو او د طالب چارواکو څرګندونې ډېرې منعکس شوي. سربیا او سویډن لخپلو ادب او غوخت چې له ایران ووزی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د شمه پورز ویلي د امنیتی وضعیت خرابېدو له امله د سربیا جمهوریت ادب او ته توصیه کیږي چې ایران ته سفر ونه کړي. ټول هغه کسانو ته چې په ایران کې دي هم سپارښتنه کیږي چې ژر له غیوادره ووزی. سربیا مخکې هم لخپلو ادب او څخه د جنوري په نیمایي کې له ایران د وتلو غوښتنه کړې و. په جلا توګه د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ماریا مالمسترینګارد په ایکس پاڼه لیکلي، موږ په ایران کې د سویډنی ادباو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې له هغې وعده نه راووځي. یو ورځ وړاندې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم یو ځل بیا له ټولو جرمني ادباو غوښتي وو چې د امریکا د احتمالي برید د خطر له امله له ایران څخه راووځي. په ایران کې د راجستر شو جرمني ادباو شمیر په سلګونو کې دی. ایران د جمعې پر ورځ ویل هیله لري په چټکۍ سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه له متحدو ایالاتونو سره یو تړون ته ورسیږي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي که خبرې ناکام شي نو د یو محدود پوځي برید په اړه غور کوي. او د کرکټ د نړیوال جام په اتو غوره پړاو کې د پاکستان او نیوزیلند لوبه د باران په سبب بونه شوه. دغو دواړو ټیمونو ته یو یو امتیاز ورکړل شو. نن به د نړیوال جام په لوبو کې لومړی سریلانکا له نیوزیلند او بیا به ماښام مهال هند له جنوبي افریقا سره مخ شي. د کرکټ د نړیوال جام په اتو غوره پړاو کې د هند، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او زیمبابوې ټیمونه په اول ګروپ کې دي. د نیوزیلند، پاکستان، انګلستان او سریلانکا ټیمونه په دویم ګروپ کې دي. دا ور په ګروپي دور کې د افغانستان او استرالیا په څیر ځینې لوبډلې چې مخکې ښې ځلېدلې وې حذف شوې. دا مهم خبرونه ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې تایید کړ چې په ایران کې د مظاهرو پر مهال یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او نیول شوي دي. نور مسایل هم لرو. دا چې افغانان ولې په ایران کې زیانګالي دي په دې اړه تاسو ته یو مرکه هم له کارپوه سره لرو. نور مسایل هم درته خبرو. هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو لمړی مطلب ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې تایید کړي چې په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال افغانان هم وژل شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي د نیول شوو او وژل شوو لویه برخه عام خلک دي چې پکې ماشومان او د بیلابیلو ولایتونو، قومونو او مذاهبو سره تړلي خلک او افغان ادبا شامل دي. افغانان چې د ملګرو ملتونو د ارقامو په اساس شاوخوا 15 میلیونه په ایران کې اوسیږي له زیانګالو لګکیو دي او په نورو پخوانیو کړکیچونو کې هم ورته زیانونه اوښتي دي. که څه هم ایرانی چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو لا د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شو افغان ادباو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خواله رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خپاره کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د موندنو په اساس یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د جدي په 13مه په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی دی. د خپل رسنوي غنو نور کارونکو په مشهد کې دیو تنکی افغان الاصل ځوان امیر حسین مرادی د وژل کېدو یادونه هم کړي. په مشهد کې دوه نور افغان ځوانان 28 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علي رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات یو اوسیدونکو چې جلیل نومیده هم در راپورونو لمخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. یو بل افغان هم په پلازمینه تهران کې په ډزو وشتل شوی او وژل شوی. د هغه نوم وزیر احمد تاجک راپور شوی دی. له دې سره سره په هرات کې د ایران جنرال قونسل علي رضا مرحمتی له افغان رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې افغانان د ایران په وروستیو مظاهرو کې نه وو دخیل، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله چې پکې د بشري حقونو ځانګړي راپورتران، متخصصین او خپلواک مدافعین شامل دي، په ایران کې د پراخې مرګ ژوبلې یادونه کړي. دوی ټینګار کړی چې د ایران رژیم باید ځوابګویه وي او د تریتم شو کسانو ځای معلوم کړي، ټول نیول شوي معترضین خوشې کړي او د عدالت د ټینګښت تضمین ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل بیان کې ویلي چې د ایران رژیم د یوازې 3,111 کسانو مړینه او د 3,000 نورو نیول تایید کړي، حال دا چې د بشري حقونو بېلابېل مدافع سازمانونو د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی. په ایران کې د ډسمبر 28 د جنوري تر 14 په څه باندې 212 ښارو کې د رژیم ضد پراخې مظاهرې وشوې. دا مظاهرې د راپورو له مخې د ایراني ځواکونو لخوا وځپل شوې چې په ترڅ کې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې په لنډه موده کې د دغو اعتراضو پر مهال 2.5 زره کسان وژل شوي، چې دا د ډېرې خواشینۍ وړ خبره ده. په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال افغان کډوالو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو او د یو شمېر د نیول کېدو په ارتباط باندې همدارنګه په ټوله کې په د ملګرو ملتونو د دغه راپور په ارتباط د بشري او سیاسي حقونو له کارپوه ښاغلي محمد ابوالاحرار رامسپور سره خبرې کوو. ښاغلی رامسپور، افغانان چې شاوخوا 15 میلیونه په ایران کې اوسیږي، ولې تل د دغسې کړکیچونو قرباني وي او هغه لومړني او زیانګالي کسان وي؟
په اورستیو اعتراضونو کې د هیران په یواد کې د یو شمیر افغانانو قرباني کېدل رښتیا هم د نړیوال ټولنو او د افغانستان د خلکو لپاره د ژورې اندېښنې وړ دی. دا موضوع څو ټکو ته راګرځي. لومړی، مهاجرین په قربه هیواد کې باید په داسې سیاسي فعالیتونو کې چې د حاکم نظام پر ضد وي برخه وانخلي، خو په عین حال کې باید د قانون له حد حقل ملاتل او حمایت څخه هم برخمن وي. له بده مرغه افغانان په ایران کې تل له تبعیضي چلند سره مخامخ پاتې شوي دي. د 1950 کال د کډوالو د حقونو له کنوانسیون سره په ټکر کې هغوی د آزاد تګ راتګ، تعلیم، مساوي مزد، خوړو، درملو، روغتیایي خدمتونو او نورو بنسټیزو حقونو څخه په مکمله توګه او په بشپړه توګه برخمن نه دي، او په وروستیو کلونو کې متاسفانه په دلایز او جبري ډول له هغه ایواد څخه استل کیږي. په تیرو وختونو کې د افغان مهاجرینو څخه د رژیم د نیابتي اهدافو لپاره د هغه له پولو بهر څخه هم استفاده شوې ده، او همدارنګه په وروستیو کې د ځینو هغو افغان مهاجرینو د ترور راپورونه خپره شوي چې د پخواني جمهوریت له نظام سره تلاو درلود. وروستنۍ پیخي یو ځل بیا دا ثابتوي چې دغه هیواد د مهاجرینو د ساتنې او حقونو په برخه کې خپلو نړیوالو بشري مکلفیتونو ته ژمن نه دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې لخوا د دغه وروستي راپور خپرېدل چې په شفافیت او همدارنګه په حساب ورکونې باندې چنګار لري، د ایراني چارواکو په عمل کرد او په کړنه کې به څه تاثیر وکړي؟
لبده مرغه دا لومړی ځل نه دي چې په ایران کې د ازادي غوښتنې او بدلون غږ سرکوبېږي. د 1399 کال سراسري اعتراضونه، د 2022 کال د سپتمبر اعتراضونه د ماسا امینی تر ملینی وروسته په توقیف کې، او په وروستیو اعتراضونو کې د ګن شمېر معترضینو وژل کېدل د دې څرګندې بېلګې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د متخصصینو وروستی راپور ښیي چې دغه خونړۍ سرکوبونه د نړیوالو بشري حقونو د میکانیزمونو تر جدي څار لاندې دي، او له ایران څخه غواړي چې د خلکو پر وړاندې انتقامي چلند چې معمولا له نیونو، شکنجو، جبري ورکیدنو او غیر قانوني اعدامونو سره مل وي ودروي. همدارنګه باید د لادرکه شویو قربانیانو د برخلیک په اړه معلومات د هغوی کورنیو ته برابر کړي، ځکه د معلوماتو برابرول د دوی کورنۍ ته د دوی
دی یعنی د قربانیانو او د هغوی دی کورنۍ غړو مسلم حق دی. د تیر وخت د ترخو تجربو په نظر کې نیولو سره لری ښکاري چې دا راپور وکولای شي رژیم حساب ورکوونکي او حساب ورکولو ته اړ کړي، ځکه چې رژیم اوس مهال له بهرنیو ځواکونو سره په بشپړ نظامي تقابل کې دي او ټول تمرکز یې د همدې وضعیت د مدیریت یا مقابلې سره تړلی دي. سره له دې دغه سرکوبونه د بشري حقونو د نقض او د بشریت ضد جرمونه دوسیه لا پسې درنه کوي او په راتلونکي کې به یې په نړیوالو جزایي میکانیزمونو کې جزایي مسؤلیت نور هم زیات کړي.
مننه. محمد ابوالاحرار رامسپور د بشري حقونو کارپو چې په خوای په ملګرو ملتونو کې هم د بشرپاله مرستندوی په توګه باندې کار کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په همدې سره د دغه پروګرام دا برخه پای ته رسیږي. زه صفی الله ستانکزی درنه اجازه غواړم. پاتې برخه به زما همکاره فریده سیال مخته یوسي. مننه.
تاسو مخه کلاساته رادیو نوریدا خلو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لا پلوړه کې چدي او د څو همحاله بحرانونو لامل د اړتیاوې لا زیات شوې دي. دبليو اف پی پرون په خپل راپور کې اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل په هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بساري ډول لوړه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوې کډوالې کورنۍ وايي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وايي په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو له امله لا خراب شوې. د اداري جمعه د کب یاهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بې ثباتي د درنو واورو له امله د مرستو رسولو محدودیتونه له ایران او پاکستان د کډوالو پر اخستنیدنه او د بودیجې کمښت هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمښت له امله نه دي توانېدلې چې د شدیدې ولګي په وړاندې لازم تدابیر ولري. د اداري ویلي د اوسنۍ بودیجې له مخې دبليو ایف پی کولای شي په هر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړي. داسې مهال چې 18.4 میلیونه کسان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوې کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
زموږ اقتصادي وضعیت صفر ته رسېدلی. ډېر سخت حالت روانې تېرېږي. کله له دوکاندار نه د 100 یا 200 افغانیو په اندازه وړه یا وریځې په پور اخلو. که زړه وي راکوي او که نه وي نه یې راکوي. اوس حیران یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا سي او که نه.
لغ پلی کورانی سارا لیران تازه راستان شوی یا امیرمن چی دی هم نغختل پر اپور کیون و مخبور شی ازادی را دیو تا ویل
هم سیره شده خالم خیلی بعده
دا درې ورځې کېږي چې ډېر بد وضعیت لرم. ماشوم مې ناروغ دی، نس لري او زکام هم دی. نو پوهېږم ولې دومره خوار او زاره یم. خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جومات وګرځه، که څه درکړي خو هغه بېچاره ته هم چا هېڅ نه دي ورکړي. بېرته کور ته راغی، زړل یې او راته یې وویل چې په جوماتونو کې څوک څه نه راکوي، زه څه وکړم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دغه راز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل به په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیونه امیندوار یا شیدې ورکوونکي مېرمنې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. دبليو پی ویلي د دوی اوسني تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو 1/4 او د امیندوارو یا شیدې ورکوونکو مېرمنو 1/3 برخې ته رسیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 2015 کال په ډیسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راز د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له سخت غذایي بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونسیار د رواني فبروري په 14مه ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخه ستنېدنه د هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان د لوړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افتونو سره مخ دی.
د فبروري 11مه د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده. یو شمېر بهر میشتي افغان کورنۍ وایي چې د خپل ماشومانو ژبه او کلتوري هویت ساتي، دوی د مورنۍ ژبې په آنلاین کورسونو کې شامل کړي دي. نور تفصیل سنا کاکړنا ورو.
وقت ما به جرمنی آمدیم، بزرگترین نگرانی ما همی بود که خدای نخواسته اولادای ما زبان مادریشان را فراموش نکنند.
محبوب نومیگیم او له څلورو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. دا چې دوه ماشومان لري وایي د لپاره چې اولادونه یې خپل مورنۍ ژبه هیره نه کړي، د ژبې په آنلاین کورسونو کې شامل کړي دي.
دلته په خونځي او وړکتون کې په آلمانی ژبه درس وایي او له خپلو ملګرو سره هم آلمانی خبرې کوي. موږ په کور کې په خپله ژبه خبرې کوو. دا چې وخت نه لرو په کار بوخت یو نشو کولای په منظم ډول درس ورکړو، له همدې امله موږ ورته آنلاین کورسونه نیولي څو مورنۍ ژبه ښه زده کړي، املا او انشا زده کړي او ژبه وساتل شي. زما په اند که مورنۍ ژبه وساتل شي نو هویت او کلتوري ریښې هم ژوندی پاتې کیږي.
فرشته چې د دوو ماشومانو مور ده او له 15 کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي، هم اندېښنه لري چې ماشومان یې د کوربه هیواد د ژبې په زده کولو سره ورو ورو په خپلې مورنۍ ژبې د خبرو او لیکلو وړتیا له لاسه ورنه کړي. دا هم وایي ورته کاری کړی دی.
زما ماشومان یوې مکتب ته ځي او یوې هم په کوداکستان کې ده او دلته ټولې زده کړې په انګلیسي ژبه دي. ګرچې موږ ډېره زیاته هڅه هم کوو، ولې د دې لپاره چې محیط رقم ده دا لږ زره کې موږ ته سخته تمامېږي. نو د همدې لپاره زه د یوټیوب د لارې نه هم زیات غواړم چې داسې یو خپرونې پیدا کړم ماشومانو ته مې چې په پښتو ژبه اوسېږي. او د دې په څنګ کې ما ورته آنلاین کورسونه نیولی دي چې استادان په افغانستان کې دي، مګر همدوی ته خط و قلم ور زده کوي چې دا هم ډېره زیاته دلته ماشومانو سره مرسته کوي.
د مورنۍ ژبې د آنلاین کورسونو یو شمېر تنظیمونکي وایي د کډوالې له زیاتېدو سره د مورنۍ ژبې زده کړې ته اړتیا هم ډېره شوې او کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومان له خپلې ژبې او کلتور سره تړلي وساتي. نرګس واسق چې په دې برخه کې له افغانستان فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل
دا کورسونه بیلابیلې دورې لري او ځانګړي کتابونه لري، لومړی کتاب، دویم کتاب او همداسې نور. موږ ورو ورو ماشومانو ته زده کړه ورکوو، لومړی توري، بیا کلمې، وروسته جملې او پاراګرافونه. همداسې مخته ځو تر کومه چې کیسې وسي لوستلی. له شپږ کلونو پورته ماشومان له بیلابیلو هیوادونو نوملیکنه کوي، درس وایي، یو بل سره خبرې کوي او شعرونه او کیسې لولي.
په ورته وخت کې د زده کړو برخې یو شمېر کارپوهان وایي د ماشوم د ژوند په لومړیو کلونو کې په مورنۍ ژبه زده کړه د هغه په ذهني او تعلیمي وده کې مهم رول لري. دوی زیاتوي کوم ماشومان چې خپله مورنۍ ژبه په سمه توګه زده کړي له خپلې کورنۍ او ټولنې سره قوي اړیکه ساتي. ډاکټر یحیی بردک چې جرمني میشو افغانانو ته د مورنۍ ژبې د زده کړې په برخه کې فعالیت لري او درسي صنفونه او کتابونه ورته چمتو کړي وایي
په دې برخه کې څېړنې دا ښایي چې هر هغه ماشومان چې په خپلو مورنیو ژبو زده کړه وکړي نو دغه ماشومان لا نور هم هوښیار راځي، لا نور هم نورې ژبې زده کوي او په ژوند او په درسونو کې لا نور موفقه وي. هغه ماشومان چې خپلو ژبو او کلتور یې زده وي هغه په بهر کې په دیاسپورا کې کمتر د بهویتۍ سره یا د هویت د مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې دغه ډیر لوی ارزښت لري.
نن د فبروري 18مه د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1999 کال کې د یونسکو له لورې ونومول شوه څو ژبنۍ او کلتوري میراث ساتنه وشي. سره له دې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې لا هم نږدې 40% زده کوونکي په نړۍ کې داسې زده کړې ته لاسرسی نه لري چې په هغه ژبه وي چې دوی ښه درک کوي، او په دې ډله کې بومي ځوانان، کډوال او اقلیتونه تر ټولو زیات زیان ګالي دي. د 2018 کال د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې شعار دی څو ژبنۍ زده کړو کې د ځوانانو غږ. افغانستان چې بېلابېلې ژبې او ګړدودونه لري هم له هغو هیوادونو څخه دی چې د راتلونکو نسلونو ترمنځ په ځانګړي ډول په کډوالو کورنیو کې د مورنیو ژبو ساتنه له جدي ننګونو سره مخ ده.
ازادي راډیو .com
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي لوګي او بیوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر ویلي چې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي لوګي او بیوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیرو څو میاشتو کې یوازې 2500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نورې هم شوې وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوږې کچه ګواښونکې ده او د مرستو د کموالي له کبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یوه لاسنیوای کولای شي. نوموړي ویلي چې دا مهال د افغانستان له دریو دوه برخې خلک د خوارځواکۍ له جدي یا بحراني کچه سره مخامخ دي، او په خبره یې دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند ګواښي. بل لورته یو شمېر عام افغانان هم د خپلې ناچارۍ کیسې کوي او وایي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارځواک ماشوم ورلغاړې دی ازادي راډیو ته وویل
لارې په شاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه زه پر غوړه ورکم پر وړه ورکم د ده تر دوانه چې دوکونه دواوي دا دې پرتې دي چې چا راته ویل په دامه کې نه چې د بل ته تر پکر کوم نه زه به ده ته دوا وي یو شی راو پیسې پیدا کړه درواغ نه چې دې ورته راوړم د پیسې نه دا لا ور ته ته پریشي دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه ایستل شوی وایي خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بیوزلۍ سربیره ژمی هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو یخنی ډیره ده، ماشومان که خوب نش کوله موږ خپله که خوب نش کوله یخنی بیداره کړی ډیره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي، نو زموږ کورونو ته ضرورت دی چې موږ سرپناه غم وکړو کورونه له جوړ.
ډاکټران وایي خوارځواکۍ په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي له شپږ میاشتنۍ نه وروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارځواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې مرکزونه له 200 څخه 2300 ته لوړ شوي. نوموړی ټینګار کوي چې له روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي او په وینا یې نړۍ باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاسته لری وساتي. نوموړی زیاته کړې چې حکومت له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړې چې افغانستان لپاره پروژې درولي یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصاد پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د حکومت د یو شمېر محدودیتونو له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربیره روغتیايي سکتور هم متاثر شو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خصوصله د تنی او رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خرګوټي بیا د سرکوټ تر سیمې پر غزیدلې 45 کیلومتره سړک باندې د نیالګیو کېنولو اشاره پیل کړی دی. دا چې یاد ځوانان په دغې اشاره کې کوم ډول نیالګي کېنی او پیغام نور خلکو ته څه دی ورزو تفصیل له خوست نه د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعالو ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازاره بیا د سور کوټ تر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یوه بله غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کېنولو اشر پیل کړی دی. دوی وایي پخوا د شمال له پوله بیا د درېګې تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کېنول شوي وو، خو د سره کوټ تر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه. د تڼۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نسیم ریان مشال راډیو ته وویل
ډېر وخت کېږي چې دغه ساحه دغسې پاتې شوې وه. دلته کومې داسې شنې ونې نه وې لګېدلې، نو دا د تڼۍ ځوانې په عموم کې د ټولو خو ځوانونو دا اقدام وکړو چې د اشر په توګه راووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سور کوټ پورې دغه د ونې لکول فایل کړل، تر څو دلته دغه ساحه او دا سړک چې دلته ډېر سلانیان راځي په دې سړک باندې دا منطقه لږ شنه ساحه معرفي شي.
د تڼۍ فالز ځوانان وایي دوی نه یوازې نیالګي کینوي بلکې تر دوو کلونو یې د اوبولو مسؤلیت هم پر غاړه اخلي. د یادې سیمې اوسیدونکي محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي.
تقریبا 15 کیلومتر سړک وو نیالګي پکې نوي، هغه نه وروسته به تر کول دوه کولې پره د دې اوبه د دې ستنه او پالنه د ځوانانو په غوړه وي. انشاء الله د سمسور افغانستان لپاره په خپله هر یو فرد یو نیالګي کنوای چې اجر یې دی او د اقلیمي بدلون او د اقلیم لپاره به زموږ لپاره ډېر ګټور تمام شي.
په تیر کې د تړۍ غرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وحل شوي دي. د تړۍ ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکي نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي. د تړۍ یو بل اوسیدونکي ذبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنې په برخه کې ونې غرونه او ځنګلونه ډېر مهم رول لوبوي، تر څو خپل چاپیریال ور خپل هوا ولرو. نو ټولو ته پیغام دغه دی چې دوی پاینده کې د ونو وهلو څخه ډډه وکړي تر څو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو.
په تړۍ کې د نیالګیو د کینولو اشر ته د ځایي ځوانانو او سیمهوالو سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول. د تریزه یو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت د تړۍ د ځوانانو دا نوښت وستایه او له نورو ځوانانو یې هم سپردې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو غوښتنه وکړه.
د علیشیر ولسوالۍ څخه غلی یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تړۍ ځوانانو په رقم راپاڅي کې او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشارونه پلار واچوي.
یاد دی وی په افغانستان کې عموما د پسرلی په موسم کې خلک په انفرادي او ډلهیز ډول نیالګي کینوي. خدای چې خوص معتدل هوا لري، نو د څنګلور ولایتونو په پرتله پکې هوا ژر ګرمېږي او دلته د نیالګیو کینول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخکې وي. د خلکو یوه ټولیزه غوښتنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو په شان دي د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډېر پام کېږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم نازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم هله جوړو جوړو روح خوش خوشاله وست زبر ظاهر کندهار ولایت څخه روجما چې تخنو بس چې دغه ترکاری میوجات نو بیا دال نه خود سوځي پیندې داس نور میوجات بس چې تیاری بس نو هغه صحیح نو روزه ده شو ده خیر روزه ده بس خدای جا که طول اسلامی ملکوب سی ده خیر و ده برکت که نو پیش دامی تا بس یا اکثر خلق ده ده تلیفون ساعت پر دری بجه ویل پرس که سلور بجه دری نیم بجه بر ده غبانی سب که ده جنگوی ارسالی را فوت سی بل پیش دامی اما ده گیونی سی نو بس پخواه پا ده غز پیکرانو که نفتون وی که دل نو آقا بس بندی نو بس در سر سلی خپلا زمبی داره که یه تو زمبی هست کنه که تجگه سو داره پیش نمی تو بگیر نه از نو
بیشتمی است
داره جمعه چیو که بیه بیر.
سلام علیکم ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نکلیم احترامات وړاندې کوم لیل لرم چې د روژې اول ورځ په خیر او مهرباني سره شروع کړي. نوم یې زین الله د بدرس ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره روژې کې خو نو ډېره ښه خوندور روژه ده، ډېر مبارک روژه ده، ښه په خیر سره مو شروع کړې ده. ډېرې ښه تجربې مشکل لرو ان شاء الله روژه خو همیش د خیر روژه ای د خلکو سي اقتصادي کاروبارونه سره خراب دي. دعاګان وکړو چې الله تعالی کارونه څنګه شې دی لدی وسوده جوړ شي.
السلام علیکم زه امیر ګل خبرې کوم له پکتیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا روزماته په شمه خو موږ د شکرو سي روزي چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته چې کوم ضروري کارونه یا وکړو چې کوم ضروري نه یا هغه بیا پرېږدو چې دا به لاختر آباد کو روزه ته بقاعده ټیم ورکو او روزه ماته یو پسېمه موږ د شي کوو چې روزه ماته ته موږ یو لس پنځلس منټه مخته خپل د کلی کوم جمعه یو جمعه ته هر څوک چې چا شي تیار کړي راوړي او یو جایی بیا روزه ماته کولې بعد په جمع المنځو کې خپل کورو ته لاړ څو نه بیا خپل کورو کې شو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio